السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې دا نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 13مه نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالات او خبرو او نس پروګرام د باختر ستوري حملرو او ریدل یې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه د دې غړی خبرونه ورو
السلام علیکم اول د خبرونو سلټی کی د قبایلی سیمو مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکو فیصله به قبایلی لوس پخپله کوي امنیتی چارواکي وایي چې په ننګرهار کې نه وسلوال وچل شوی دي او د روس وزیر اعظم ویلي دي هیواد په شام کې یوازې د قومي ګټو لپاره عملیات کوي او وسته خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینی مشران وای د فاټا د راتلونکو پریکړه باید وی پخپله کوي تیر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود په دغه موقع د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئینی اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویل باید قبایلی ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به قبایلو د اری فیصلې ملاتړ کوي
د باجوړا د وزیرستان د دا فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکوي په زور په چپ په موږ هیڅ څه نه لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې پیسې به ورکړي
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 5500 رجسټرډ کورنۍ او 14013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي تېر ورځ د ایف ټی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري خبر پاڼه زیاتوي چې د خبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کېږي خو بیا د باډې زنو بي کورشوو کسانو پر ان مشال ریډیو ته ویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي صلاح کېدای نو باید مرکزي حکومت دا معامله پر ځای پرېږدي پرون په نوخار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک ویل چې مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې یې له پامه غورځولې دي نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزي حکومت ته ورکړی دی خو مرکزي حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه اته وسلوالو د وژنې ادعا کوي د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې یې پر یو کور چاپه ووهله پولیس چارواکي راو انور پرون رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان په ننګرهار کې نه وسلوال وجل شوی دي د ننګرهار امنیه کمانډانې مطبوعاتي دفتر څخه نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په چین ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تېر ورځ د دهسارک په سیمه کې شپږ وسلوال وجل شوی دي خبر پاڼه زیاتوي چې د غنیخیل ولسوالۍ د ګلای په سیمه کې بیا د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې چې بیګا شپه 12 بجې شوی وه په نتیجه کې درې وسلوال وجل شوی دي خبر پاڼه وایي چې د هسکیمینۍ ولسوالۍ اړوند د نری اوبو په سیمه کې د امنیه کمانډانې امنیتي ځواکونو دوه تنه وسلوال نیولي چې په بیلابیلو ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود او په خپلو جرمونو دوی اعتراف هم کړی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بېد توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لټ کې رښتینې همکاري وکړي د جمهوري ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي خو که پاکستان د ترهګرې پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروهایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی د خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډول سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بل افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په افغانستان کې د جرمني یو مرستندوی ادارې سره کار کوونکي ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوې وه بیرته روغه رمټه خوشي کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشي کېدو ډېره خوشحاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوی د اګست په 12 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودروله او یې تښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمن ښځې د خوشي کېدو په خبره ډېره خوشحاله شوې او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د اوکراین چارواکي وایي پرندولس کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لادرکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اودیسا ته نږدې یو مسافر وړونکي کښتۍ نسکوره شوه. د اودیسا مرستیال ګورنر ولادیمیر شماک ویلي دي دغه کښتۍ د طوفاني هوا له کبله نسکوره شوې ده. دویل په کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو او په کافي اندازه ژغورونکي جګټونه پکې نه وو. نوموړي زیاته کړه چې د کښتۍ 3 مسافر ژغورل شوي او د 12 نورو مړي له اوبو ایستل شوي دي. روسي خبردا چې د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری میدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله د شام ولس پخپله وکړي. دیمتری میدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په بنو کې د ټولو قبایلي سیمو مشرانو لوی جرګه شوې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ګډون کړي.
د باجوړه د وزیرستان د دا پاټا د نسل کې دوی مالکان دوی څه پیسې ورکړي پیسې نه ورکړي.
د باړې بې کورکل شوی خلک وای حکومت ته په واپس تلو کې د دوی مسلو ته پام وکړي.
بیا ته چور سی ګورې مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کوم یالته د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په پاتې کېدو ځینې سیلون کې وای دغه بعد طالبانو سره په مذاکراتو خراب اغیز وکړي.
طالبان به په دې څوک کانه کوي چې بارني قواوې به وځي امریکا به ناستوي طالبان جنگ کوي.
او 19 پروګرام د باختر ستوري اهم لرو.
اولی نه یو څوک ریکونه وغوغو
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پاکستان د قبایلی او نیم قبایلی سیمو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی وو. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو د ولس سره وي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پختونخوا خوا کې د ورګډولو او یا هم ورته د بیلی صوبیا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر نه نور تفصیل اورو.
13 ورځبانو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرند جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلون کې په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
پاشا
د باجوړا تر وزیرستانه دا د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې په پیسو ورکړي په زور په چپ په موږ هیڅ شخص یې لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې په سړي په ولس کې پاکستان په خپل په اوس حالت د بچاوي والا چې په پاکستان زور واړي کې نه واړي افغانستان سره به وو کڅو پاکستان چې دی بیا صافي باندې په بیا صافي چې نو پنجابي خپل مبارک بلوچ خپل مبارک سنجي خپل مبارک مش مشتانه من خپل بلاو پرای پر پیر چلاته
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبول او غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د لوسا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړا کا خو د نظام نمبر وو سا ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه د مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دی ته قبایل او د مشرانو لګي کچھ تک کونسل بھی آئے کچھ تک اسمبلی بھی آئے دگو یہ لوگوں نے دام شہروں سے دوستی دیکھ لو یہ لوگوں نے منتخب تھی آگاہ فیصلہ کی چیئر مو دے فٹا مخنا شکل سب کو اور لائی
دا جرگے پا آخر کے مشرانو سو قرار داد وڑان دے کڑل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کوره شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلون کې په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران به په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغه گورنر وی چې هم قبایل وی قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسيټي جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د خیبر ایجنسی باړي سیمې ته د روان کال مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وایي چې دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو د ستنولو لړۍ دوام لري خو د باړي بیرته ستنېدونکي خلک بیا وایي چې حکومت دې ورپېخې ستونزې ورته حل کړي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوارې نور تفصیل راکوي
اف ڈی می لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاسه شوی خبر پانا کی د یادې دارې چارواکو ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,000 څلور سوا او اتاویا رجستر شوی کورنۍ او 16,000 او 43 نارجستر شوی کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي چې ټول شمیرې 13,000 څلور سوا او 96 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستانې دل روان دي او دین وړاندې دی اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوی دي د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنۍ ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرسته هم ورکوي خو بیا د باڑی بے کورشوی خلق وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑه کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي د باڑی کمر خیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې دا مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کم جوګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شو نه بیا ته چور سی ګورې مونږ کورونا ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کندې تا د سر سورې نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلک زه ته اول واپس د پاره چې کندې پیسې ته نه غوړم که 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پیسې چې کندې چې کاډه یار څه دلی نه څه دی او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سید رسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دي دا یو شایم نشته سکول نشته اسپیټال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار او سوال یار گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بلا په ډګر باندې لیارې دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د پیښور ضلع انتظامی د محرم په ورځو کې خار ته له قبایلي سیمو نه د بیکرکل شو خلکو افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولې دي. د پیښور انتظامی چارواکي وایي چې دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې غړي بیا وایي چې حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازت نه لري. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامی په دغه ګام کلک نیوکې شوې. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلی بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بېکوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیس پیښور ته په داخلې دو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانون فنڈامینٹل رائٹس جکم په کانسټیټیوشن آف پاکستان کې جکم فنڈامینٹل رائٹس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دی ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکي دي. د پاکستان اوسیدونکي جکم به هغه ته هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، خو دا خو دا غي فنڈامینٹل رائٹس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینئر نائب صدر ایڈوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل وختم د فید لاندې ځلې حکومت ته د ځنې مخصوص حکمونو جاری کولو اختیار دی.
ټیک کله کله د امن امان چې داسې غوی مخصوص حالات وي، بیا سه اکسیډنټ وشي په داسې جهات کې دوی ټیک د 144 باندې دا سجره دوی کولای شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیشنل کمشنر هغه کولای شي خپل ضلع ته د انترکېدو لپاره هر قسم لا کولای شي، افسر د لا میټر دپاره.
د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیس په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې په دې کې کتا سو پورې نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نشو کې ټول هغه ایریا چې کوم ځای نو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی، نو الته مونږ چې کوم دا سه غیر ضروري خلک دام نه پریږدو. خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانتا نو دا غي باندې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل سلور سل وختم د فیتر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلای او د گاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي باید مرکزی حکومت په کالاباغ ټیم نور بحث ونکړي او په دغه لړ کې د صوبې مسلو د خیبر پښتونخوا مسلو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې پلانجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټول ګوندونو او نه رټول صوبو جوړې دي شي، نو باید مرکز دا خبره پریک دی. نوخار کې پرون د پټې غړو او خبريالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک ویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خېګړې غم وړ دي او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې بجلی دیارس وړی منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړی دی. رپورټ یې مرکز ته لیږلی، خو له مرکز پیلا تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی. او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسده، سوابه او د پېښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په اړه هم ځینو رپورټونو ترازو. د بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان مسله یو مهمه موضوع بللی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل سفر په وخت امریکایي چارواکو سره په دغه مهمه مسله تفصیلي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نواز شریف د اکتوبر په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه امریکا ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زبی شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په امریکا ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمې مسلې تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی صدر اعظم شریف په رواني میاشت په 6 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په بلنه د هیواد پلازمینه واشنگټن ته لاړ شي او پر ولسمشر اوباما سربیره باندې د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري. ښاغلی شریف امریکا ته د خپل سفر په درشل کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د دې سفر د ایجنډا په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ د هیواد د دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې صدر اعظم شریف په امریکایي چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر مهمه مسلې او له هند سره د پاکستان په اړیکو هم خبرې وکړي. یو بل مهم موضوع د افغانستان د ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې هلته وضعیت تا محل څنګه دی. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما په خپل وینا کې ویلي وو چې له نواز شریف سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي، ځکه چې د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د پاکستان ډېر مهم رول دی. نو په دې به تفصیلي خبرې وشي چې په څه ډول دا موضوع وړاندې تللی شي. عزیز همدار زیاده کړه چې اسلام آباد غواړي له واشنگټن سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي او هیله یې خدا چې امریکا به له پاکستان سره د سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې مرستې لا زیاتې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ول چې امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال بور سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د هیواد په مري خارګوټي کې پیل شوي وو ځنډیدلي دي. خو سرتاج عزیز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې او که چیرې افغان دولت له طالبانو سره د مذاکراتو هیله څرګنده کړه، نو دا هیواد چمتو دی چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د نوي مشرتابه تر څرګندونو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک نه څرګند دی، خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د دې لړۍ په بیرته پیلولو ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره غوره لار بولي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ک پاکستان په دغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو جالي له منځه یوسي. افغان حکومت ته معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې وخت کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د رول لوبولو اعلان کړی. نور تفصیل له کابل د کمال شاه عارف په دې رپورت کې.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د شه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاورو کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ پوسو چې زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یو مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوري ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی. دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیرلسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نا اعلان شوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی، خو ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي او بیا ځینې نور وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یو سیاسي اړخ هم لري. نور تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9300 او د 2018 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرې په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم زرو ده کنه په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی شي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دانوي پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نشي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنیو قواوو سره. طالبان به په دې څوک کانې کوي چې بهرنۍ قواوې به وځي، خو امریکا به ناست کوي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي هغې نه بعد به بیا امریکایي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنگ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راځینامه نه وي شوې،
نہ طالب جنگ بند والے جنگ بند کی نو بیا چپاتے شو نہ سر ہوئی جنگ پاتے دائی او کا امریکہ لڑا سی بغیر بے وجہ بغیر بے امن نہ نو غبا مخبل عوام تا سوئی
دیروستیو کی طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي خو د افغانستان د سولې عالی شورا دریز خپل کړي چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو. د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېر ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزین ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا ایف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,478 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه اته وسلوالو د وژنې ادا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرون یې د وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې د افغانستان په ننګرهار کې 9 وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر څخه نن په خبري شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې تېر ورځ د سارک په سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي او دغسې بیا درې نور وسلوال د ونیخیل ولسوالۍ د کلای په سیمه کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تښتولې وه بېرته خوشې کړل شوې ده. د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د بلشار الاسد د بچکول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. او د اوکراین چارواکي وایي پرون 12 کسان هغه وخت مړه شول او یو تن لا درکه شو چې د تور سمندرګي بندري ښار اوډیسا ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوه. لړ خبرونه مو د انیس اجمل ناوري د اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وای چې د روس له خوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګې دا ډوم بیګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر څو چې ورته ښکارا ګټه په نظر نه وي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي. ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداریا خره کلی کې چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکاردا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي. ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان له پکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلې دي. دغه لړکې آج ورسپانه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. اداریا د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګه ګوري خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداریا مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډي او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانی په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د مختلفو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د هیل رسپانی په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسوهنې او په دغه هیواد کې سولې او ثبات په اړه یوه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل لاورو.
ډان ورځپاڼه لیکي تېر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي، او هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډیره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼې لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپی خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بی باوري اختلاف یو مهمه نقطه و، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکي مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکي طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدی شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري، او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړ کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان رسپانه لیکي باید پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي او په خپل افغان پالیسۍ نظر واچوي چې څنګه وکولی شي د افغانستان د سولې او امن په عمل کې د دغه هیواد سره رښتونې مرسته وکړي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ دوره پاکستان ته وکړه نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد زی پاکستان ته سناسته شل وارې په دې هیله اتللې دي چې دغه هیواد له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو پاکستان او افغانستان په مثال دوا برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کوم نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي د پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره اهل ځلې پیل کړي چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپله افغان پالیسی له سره جوړه کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیزی کلتوري او ادبی خبرونې د باختر ستوري. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب په ګرم بازار باندې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان په بلخ ولایت کې له ادبي او فرهنګي فعالیتونو په یو مرکه کې خبر شو، او په آخره کې به په جلال آباد کې له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې له مشهورو لیکوالو مسودې راټولوي او په پېښور کې تر چاپ وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي، خو په دې وروستیو کلونو کې خپرندوی ټولنې د پوهنتونونو د استادانو هغه کتابونو ته ترجیح ورکوي چې پخوا به یې د چپټر نوټونو په شکل کې محصلینو ته ورکول. په همدې اړه مو له خبرندوی ټولنو له دوه تنو مسؤلینو او د کتاب له مینوالو سره خبرې کړې او یو رپورت مو پرې تیار کړی دی. په جلال آباد ښار اسحاقزی مارکیټ کې کتاب پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د کتابونو خرڅلاو ښه شوی دی. دوی وایي چې هغه کتابونه یې ډیر خرڅیږي چې د پوهنتونونو استادانو د محصلینو لپاره لیکلي او دوی خپاره کړي دي. د مومند خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا وایي چې دوی چې کوم مسلکي کتابونه خپاره کړي هر کال یې بیا ځلې چاپ کوي او د پوهنتونونو محصلین یې ترې نه اخلي.
مسلکی کتابونه چې دا ډیر چاپ کو ځکه چې دا موږ سره ډیر خرچېږي او بار بار موږ دا چاپ کو. بل په دې کتاب باندې استاد ما واس کوي ماسل باندې چې دا کتاب والی نو هغه زموږ ګټم ډېرې او په کال کې زردانې زموږ خرڅېږي دا کتاب. د دې تر څنګ بعضې ادبي کتابونه هم ډېر ښه وځي موږ سره چې هغه د اوچتو لیکوالانو دي مثلا غزنپر صاحب او سمیم صاحب او شپون صاحب او نور داسې ډېر لیکوالان دي چې دا کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي. کاغذي نثر یا تاریخي بعضې شاعري موږ سره لکه ډېر لیکوالان وځي مصطفى صالح شو کاروان صاحب دي د دوی کتابونه موږ سره ډېر ښه وځي.
د ختیځ خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله هم وایي چې دوی د مسلکي کتابونو تر څنګ ځینې ادبي او دینی کتابونه هم خپروي چې ښه بازار یې موندلی دی.
د تېرو کلونو پرتله د کتابونو خرڅلاو چې کوم دی هغه ډېر ښه شوی دی. ختیځ خپرندویه ټولنه هغه کتابونه چاپ کوو چې کوم د ټولنې لپاره بدل لري. د دې تر څنګ د پوهنتون هغه کتابونه چې استادان مخکې چپتر وي نور ولتون ته نه رسېدل موږ هغه استادانو سره اړیکې ونیولې هغې موږ سره دا ومنله هغه کتابونه موږ چاپ کړل ټولنې ته هم راوستل. ځینې عام کتابونه چې هغه د پښتو ادبیاتو کې دي ځینې دیني کتابونه دي ځینې اقتصاد کې دي هغه مو چاپ کړل الحمدلله. اوس اغه خلک چې په خای مطالعه نه کوله یا د مطالعه سره آشنا نه یا د کوم کتاب سره آشنا شوی دي مارکیټ تر دي کې د نوې کتاب بار بار پښتنه کې چې کله کتاب راشي اخلي او صلی الحمدلله بازار خوش شوی دی د کتابونو مینوال ډیر شوی دي.
د کتابونو په دغه مارکیټ کې د هر کتاب لورنځي مخته د کتاب مینوال لیدل کیږي. یو تن وایي چې کله هم بازار تر راشي نو تر هر څه د مخه د کتابونو مارکیټ تر راځي او د نوې خپور شوی کتاب لټه کوي او چې کوم کتابي خوښ شي تر لاسه کوي.
راس خویانه ایم د ننګرهار ولایت خویانه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. زه چې کله هم خار ته راغلی ما جلال آباد خار کتابخانو ته راځم کوم کتاب چې مې خوښ شوی دی ما اخیستی دی او لزان سره مې وړی دی. اوس هم ما سره په سلګونو کتابونه پراته دي. همدغه مطالعه ده چې ما ترې ډېر څه یاد کړي دي. کوم کتابونه چې زه والم لومړی خپل ولولم بیا په خپل کلي ولس کې خلکو ته ورکوم هغو ته نه ډېره ګټه اخلي. همدغه کتابونه دي چې له خلکو نه سړي جوړوي او خلکو ته شخصیت ورکوي.
خو یو بل تن بیا وایي چې کله ماسلو نو استادانو به پرې په جبري توګه خپل خپاره کړي کتابونه اخیستل. خو اوس د خپلې خوښې کتابونه اخلي او له مطالعې وروسته یې په المارۍ کې د راتلونکي نسلونو لپاره خوندي کوي.
زما نوم مجیب رحمان اشقزی ده. د اداره او حسابدارۍ څخه فارغ یم. موږ به د استاد په خوښه کتاب اخیسته او هغه کتابونه به مو اخیستل چې استاد به چاپ کړي ول هغه به په موږ جبري توګه باندې اخیستل. زه چې اوس فارغ شوی یم اوس د خپل د خوښې کتابونه اخلم مطالعه کوم ځان سره په کور کې ږدم آینده ته د نور نسلونو لپاره به درد خوري. باید داسې کتابونه خلک واخلي چې خلک ترې نه پند واخلي.
بلخوا د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل به د محصلینو لپاره د استادانو لخوا د تیار کړل شو چپټر نوټونو په کتابي بڼه خپرول د محصلینو لپاره ګټور بولی.
هغه استادان چې په خپل زیار او کوښښ باندې هغه چپټرونه چې ګڼ کلونه یې د مخې له مخې درس ورکړی او اوس یې په چاپي بڼه باندې لا پکې زیاتونې کوي هڅې کوي دا قابل د قدر دی. زیاتره استادان زموږ شته دی چې هغوی په خپل زیار باندې د تالیف د اصولو مطابق د ریفرنسونو سره دغه چپټرونه جوړ کړی دی او اوس عملا تدریس کیږي. دا ښه پروسه ده زه یې ګټوره بولم.
د ویلو ده چې په ننګرهار کې اکثرو ځوانانو د کتابونو اخیستلو او مطالعې ته مخه کړې ده. ادب پوهان وایي چې د افغانستان په څیر په وروسته پاتې ټولنو کې دا ډیره ضروری ده چې ځوان نسل له کتاب او قلم سره آشنایی پیدا کړي سو په دې وتوانېږي چې خپل ټولنه د علم په وسیله له بدبختیو څخه راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو وید زهیر چې په بلخ ولایت کې د امل بلاد ادبی بهیر مشري کوي او په سو نورو ادبی غونډو کې هم فعال ونډه لري له ده سره مو د دغه ولایت په ادبی او فرهنګي وضعیت یوې لنډې مرکې ته رابولم.
زهیر صاحب کدا راته ووایي چې د امل بلاد بهیر تاسو په مزار شریف کې له څو کلونو نه شروع کړی دی او تر اوسه مو څومره ملګري یعنی غړي پیدا کړي دي؟
تقریبا لس کاله کېږي چې دغه ادبي خوځښتونه په بلخ کې را پیدا شوي. په لومړي سر کې مومن بابا ادبي بهیر و چې مشري زبیح الله احساس کول او دغه ملګري را ټول کړه. بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې دا بهیرونه جوړ شو چې امل بلاد ادبي بهیر دی د چاربولک ادبي بهیر دی د ښځینهو دپاره مېرمن ادبي بهیر دی چې دا په اونۍ کې ادبي ناستې سره کوي.
تاسې خو ماشاءالله په
بلخ کې د سلورو پینزو غونډو یادونه وکړه. په دغه سلورو پینزو غونډو کې چې افتواری غونډې لري، څومره پښتانه شاعران لیکوال خزینه نارینه به تاسو پیدا کړي چې دغه بهیرونه مل شوي دي؟
سلګونو ځوانان دي چې دغه بهیر سره تړاو لري، هغې اونیسې ناستې کې یو پلسګونو خویندې به وي چې هغې سره هغه اونیسې ناستې کې یو کینی دغه د خویندو دغه برخه لږ زره ضعیفه ده، ځکه چې هلته هغه د پښتنو لیکوالو میرمنو دومره ډیروالی نشته د بلخ د خوځښت سره د تړاو هغه هڅې چې دي، نو ډېرې خویندې اوس میل دي هغه ادبي ناستې کې یو هر اونۍ سره کینی.
په دغه اونیزو ادبي ناستو کې تاسې څه کوئ؟ ستاسې د غونډو شیوه څه ده؟
په دغه ادبي ناستو کې مونږ هغه اجنډا لرو چې هغې کې تلاوت دی، ورپسې د تېرې اونۍ هغه راپور ویل کېږي، په راپور باندې کره کتنه وي، بیا یو څوک خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، په هغه باندې نقد کېږي، په هغه کې هغه په اصلاحي ټکي په هغه شاعر ته پوښته کېږي، بیا شعرونه ویل کېږي. هغه څوک چې لنډې کیسې لري لنډه کیسه وایي، پای کې په هغه مېلمه او کوربه وي چې هغوی باندې خپل مثبت نظر ورکوي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې د تیرو لسو کلونو راهیسې دغه پښتانه ځوانان ادبي هلې ځلې کوي، او علاوه د اونیزو غونډو نه تاسې داسې لوی غونډې هم جوړوئ کله؟
هو، هر کال مونږ اختریزه مشاعره لرو چې هغه ډېره غټه غونډه وي. په د کال په پیل کې د نوي کال په مناسبت باندې مونږ غټې غونډې او مشاعرې لرو چې هغه د مختلفو ولایتونو نه پکې ملګري راځي، د مرکز نه هم پکې ملګري راځي، د ننګرهار، د کندوز نه، د لوګر نه، لقندار نه.
کله چې تاسې لوی غونډې جوړوئ، د دې لپاره د مصارفو تدارک له کومه کوئ؟
بلخ ادبي خوځښت پورې چې کوم ملګري تړاو لري هغوی له ژبه دا مصرف ورکوي. کله کله داسې هم کېږي چې بعضي هغه څوک چې کاندیدان وي دې ته مایله کېږي چې تاسو دا مشاعره کوئ، ځکه هغوی ته هم پکې یو هغه کېږي په یو اړخ باندې فائدہ رسیږي، نو هغوی د دې مصارف ورکوي او دا غونډې را جوړوي. خو په ټوله کې دغه مصارف مونږ خپل ملګري په خپل غاړه باندې اخلو او دغه غونډې جوړوو.
علاوه د دې اونیزو غونډو نه او لویو غونډو نه دغه څومره بهیرونه چې په بلخ کې تاسو یاد کړل موجود دي، دوی څه داسې چاپي لاسته راوړنې لري؟ کتابونه، مجلې هم چاپ کوي، اخبارونه کوي؟
دلته څو میاشتنۍ ګڼې چاپېږي، د پسرلی سیاسي ده پرخه، ادبي او کلتوري او ټولنیزه هغه ده چې خپرونه ده چې هغه په دوه میاشتې بعد یو میاشت بعد چاپېږي. ورسره په خوا کې په اوسني وخت کې د پل مجله هم شروع شوې چې د بلخ ولسوالۍ ده، او همدارنګ د لټون په نامه باندې یو بل ملګري مالی هغه خپرونه شروع کړې ده چې هغه هم له دغه ځای چاپېږي. ورسره ګڼ لیکوالان ملګري کتابونه لیکي، چې زه به د یو ملګري یادونه وکړم، زبیح الله احساس هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، ورسره جاوید واک کتابونه لیکلي دي. ګڼ ملګري اوس هم همدغه هڅو کې دي چې هغوی هغه شعري ټولګه پوره شي، کتاب چاپ شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له یو ځوان تبلیغ غون کی سره د زړه خواله.
نوم واخلا او بیا را ته دا وایا چې څو کاله به کېږي چې د تبلیغ هنر ته راوتې؟
زما نوم نور محمد دی، کم سے کم اته نه کاله کېږي چې زه دې پن ته راغلم.
او عمر به دې څومره وي؟
عمر به می او بیا ویش کاله خو وي.
یعنی دا چې ته په لس کلنۍ کې پن ته راوتې؟
اوا.
ستاسو استاد څوک؟
زما استاد خو اکبر جان نومیږي، ما ډیر یاد ده نور خلکو نه کړی، خو استاد می اکبر استاد.
نو اکبر استاد ته تاسو داسې په باقاعده توګه باندې شکر می خو؟
نه، زه لا شکر ته نه ما جوړ شوی چې زه شکر ورکړم.
په دې نه لس کالو کې چې تاسو د تبلیغ هنر ته راوتی، داسې محفلونو ته، د دوستانو ودونو ته دعوت شوی یو ځای؟
اولینا زه د نجیب سمدی سره په پالټې کې ما او مونږ زولې نه چې چرته دعوت شو زه زما ور سره.
داسې ولسوالۍ او ته کلو ته هم ځي؟
کلو ته به مخ کې بلو ولسوالۍ ته، او وسالات خراب دی او جنگونه کې بس حالات ډیر خراب، خار نه بار نشو.
نو دل تپ دی خار کی کچرتا واده نیوی او د دوستانو میپل وی او تاسو دعوت شی هم ورزی
اولین
دغل تچ دستاسی ډیر ده دلته هم کله ځوانان راځي او د موسیقۍ د ورېدو تند ماتولو د پاره
اولین راځي اولین ځوانان راځي د یو ګنټې دوه د پاره مون دلته لاغو د موسیقۍ کوو ورته اولین
نو دغه گروپ کې چې ته د نجیب سمدی سره تاوی د دې تیرو نه لسو کلونو نه داسې صدر غریبی هم په دې کار کې کیږي او کنه
بس کیږي گزاره کیږي مخ کې بخو په خا کلو ته بتلو لسوالې غانو ته بتلو نن سبا لات خراب دی بس خار نه بار نشو وته
تاسو په پدغه عمر موده کې د تبلې بیلابل ټریکونه زده کړی کدا سی یو یو ټریک د سیدو سو سانیو لپاره وغږی او نوم یې واخلي خوخه دې ده
اول نه یو سو ټریکونه وغږو
مهرباني دغه ټریک نوم شو
دې تاسو په چنچلوې نن سبا ډیر کاری دیتا دادرا وی جلدی دادرا او دا اکثر دا غزل دا پاری
نشتاس خدا لسون ندیر خواگی دی دیر خوالی تبلغ اگا وی نو زمون دا مشال رادیو آوریدون کی با ستانا دا نور و ترکونو دا آوریدو تم لری یو ترک نیم بل هم اگا
وی اولی نا اولی گیتاوی
او داس کوم وخت غاغوی
دام د غزل په وخت کې غاغو په میفلونو کې په ودونو کې د غزل پروګرامي بیا غاغو
یا کلاسیک تبل استاز ده
کلاسیکلم لګا لګا یاد نه ولی نه دومره یاد نه چې هغه خپل کار په مخه تاوړو
پروستی پړاو کې د کلاسیک ټریک هم ورواچو او بیا به خدای په مانی سره وکړو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
خپل ځان سره
می جنگ پوہی گم دخل جان سر رمی جنگ پوہی گم وجود احساس کول ناشم چی دخپل وجود احساس کول ناشم چی دخپل وجود احساس کول ناشم چی دخپل وجود احساس کول ناشم دا کوم یار زما تر سنگ دې نه پوهیږم